شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون یې د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خبرونه کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
تاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکون کې نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربان د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی و، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې 3 یې شرایطو پنځای لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بېلابېلو خبرپاڼو کې یې پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 6 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال په ژیړۍ، پنجوایی، میوند، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو 6 کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لسګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډېره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړی یم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څېړونکي آشلي جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور وو. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړې چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیه د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ټرمپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غږ لاسادۍ راډیو ناوري زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. دا کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 3 ساعته وخت ورکړی چې د عامه نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د 9 ساتونکي وګماري، کنه تر هغې د خپل پوهنتونونه وتړي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد
په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې رپورټ کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتونې د حملې طرح نیولی دی. نن په کابل، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 3 ساعته وخت ورکړی څو له عامه نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. د دې وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې خصوصي پوهنتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبه تړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پوهنتونې د حملې طرح نیولی دی. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل لته سوورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری یا هم وبخي ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي نو پوهنتونونه به وتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلی اریان په خبره ترهګرۍ ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حملې وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښایي. په داسې حال کې چې موږ سره د ځینو خصوصي پوهنتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پوهنتونونه تعطیل کړي. له دې ډلې د کاردان پوهنتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پوهنتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پوهنتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دواونه وړاندې په کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغې حملې ترای نیولی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د ښاغلی صالح په خبره دغه نیول سوی کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پوهنځي پورې درس وبخی تر دریم صنف پورې درس ویلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي ثناءالله لوری جاسوس و چې هغه کس چې دته یې پر کابل پوهنتون د حملې امر کړی و. کابل پوهنتون کې د اقرب میاشتې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګزوبلې هم وې. بلې ان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. ول کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دي. تاسو موږ غږ لاس د ایراډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی تر وشل کې دوه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو، مدني فعالانو، ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشیني خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل، لوګر، خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوي دي. د کابل په سټوډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب، له تاسو اورو.
ان صاحب، ټاکل شوی ده چې نن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همداشان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه مراسم ترسره سي. د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه همدارنګ د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګ د په وینا چې د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګ خبریالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان څه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمېر هلمندیان هم د الیاس تایی د فاتحې لپاره چمتووالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شرشای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته هم دغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب، په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځ ده چې د وژل سوي خبریال الیاس تایی د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي وو. ځینې خبریالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ته ورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب، الیاس تایی لکه اوریدونکي هم په جریان کې دي، د تېرې پنجشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو او سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سوله او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب، د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
مننه کوم رحمت افغان. لا تاسو نه دوستانو، رحمت افغان چې لا کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکوي چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې نه کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی یې د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه یې نه یوازې دا چې ازادي راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره یې هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2018 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was probably down to
the khalak pejandal adal qabilagan niwali tar qomandanan aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartana nashway waylai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo po hegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو، خو ده بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا ترسره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایي غندې کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیر ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاست چې په کابل کې اوسي، د استرالیا تبعید او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی وو. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 1500 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ونزی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنوی بنوے
آزادی راڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغې مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوي کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړۍ ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخته د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټاره ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 40 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 150,000 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 40,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی، خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3090 افغانۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانه په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوند د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلي، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی، د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام، دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تېروتنه ونه شي چې موږ په یوه وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره به د خبري ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسه له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. د دې د سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بلل لري. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د دې د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته په اشارې سره لیکلي، د بایډن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو څرګندونو ته اشاره شوې، راغلي طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغې ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورځپاڼې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ټرمپ له لوري د پیل شوې سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ټرمپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشي کړي وو او په خبرې تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورځپاڼې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوې. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې. لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کېږي. ورځپاڼې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کېږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورځپاڼې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداری که څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لاره نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورځپاڼې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په طراز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبله یې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت د رسنیو په ملاتړې کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه ګواښ بابیزه ونه ګڼي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سختې ناوړې پایلې لرلی شي.
یوې ایرانۍ موډلې چې د تیزابو په حمله کې سترګې ړندې شوې وې، لس کاله وروسته یې هم خپل کار ته دوام ورکړی. معصومې تر اوسه په تهران کې 38 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالی نه شو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
لس کاله مخکې ایرانۍ مدلې معصومې عطایي خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومې دواړې سترګې ړندې شوې.
دلایل مختلفی داره،
د تیزاب حملې بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کېږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایراني نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به یه همچین کاری بزنن.
د معصومې زوی هغه مهال دوه کلن و. کله چې د دې پخوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل، د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومې د ایران له حکومته غوښتي چې د تیزابو حمله کوونکو ته دې سزا یې سختې سي. له دې حملې وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سوه او له کوره نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کېږي چې د تیزابو تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه.
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه ښایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپله څیره وبایلي، دا په دې معنا نه ده چې دوی نور ښایسته نه دي. ښایست بیل تعریف لري.
معصومې عطایي تر اوسه په تهران کې 38 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
دا زما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسېدم او خپلې نابینایي او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنسم.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12:30 کېدونکي دي. یو بار بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین څخه اورو.